سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کول دغه لاریون نن له غرمې مخکې و.
امروز جنبش خودش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د حق ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په مړې نیټه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلی وو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړ شي. خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. غلی دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیره اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل خای په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوی ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. طالبان وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تجمن دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلۍ کې ناشاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومان د ملوشو بلاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی دی او دوه نور ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ په سیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونو د بخموت پر ښار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونو په بخموت، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تېرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د مې په 19 ترسره شي. نن لومړۍ سیالۍ د هندوکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. پسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوحې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سری میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو چې کومو سیمو ته دغه مرستې رسول شوي دي او په کومو برخو کې. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا تر څنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو. اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپلو اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپلو اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشر روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یونامه کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، یونما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صفینه کړې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی، او دا د ملګرو ملتونو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتونو لخوا نه بے پرے برس سے گڑل کی گی او ملگری ملتون مکلف دی چھے آگا ہی وادو چھے دیر روز تا پاتی او سر دم را برس تاو کی چھے خپل احتیاجاتو نا دی جہان دی دورو با مالکو نخلاص سی. نو کدا فکر اوس کڑائی دی خلاف دی غا اول خبرینا چھے منگا میکی دی پاتی کی دو باندی خپل فیصلہ کھو او که مخی نمخی ویلی چه من پاتی کیگو دای خط اسمیم نیولای دای ولی چه دای دوی وزیفه دا دیلی یو مملکت یا بل مملکت چه هر چون قوی پا تحریک بانده نور ولو مملکتو تا ضرر باید ونه رسي.
بله صفای سے پتیرو شاوخوا دو کلونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې څه ډول ارزوي تاسو؟
کریشیا د توه ما د طالبانو راتګ نه وروسته لومړی اشتباه د ملګرو ملتونو د سازمان چې و دا و چې دوی ومنل چې د طالبانو د رژیم یا دوی قدرت ته رسیدو نه وروسته هغه پخوانی رژیم د جمهوریت د وخت نماینده وساتي او دوی ته لار ورنه کړي چې خپل نماینده ورولېږي او یا یې که ورلېږه هم بېرته مسترد کړل. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایي نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پېښ شوي دي دا به نه و پېښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي نو ملګرو ملتونو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي هغو سره په مشورې په لارښودې بېرته اصلاحاتو ته تشویق کړي او اصلاحي کې رایې ولي. نو په دې لحاظ باندې ملګري ملتونه ضرور دی چې خپل د منشور په اساس باندې نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هېواد هم لپاره دی چې غلطه پښه کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري نمایندهی وي مذاکراتو د لارې نه خبرو د لارې نه باید ممالک اصلاح شي.
خطر پردیس و چې د پهنتون استاد ودیر صافی سره د افغانستان کې دیو نماد پاتې کېدو هم درنګ چې په تیر دوه کلونو کې د دوی ماموریت څومره موثر و ورسره خبرې ترې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د دوهی غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناسته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو په حق کې تر پښو لاندې شوي دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. ټاکل شوی د مې په لومړۍ او دویمې نېټه انتونی ګوتریش د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د تړونو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربه وي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مرستیال هم د دوحې د ناستې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلی دي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تړونو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
ډېر هېوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارک سپوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړه چې روسیه به خپل غچ له پولنډ څخه واخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبره وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولنډي پولیسو ګرځولې ده. پولنډ بیا وایي چې د ودانۍ په وارسا کې د ښاروالۍ مربوطه ده. دې پیښې یو ځل بیا د دې دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینار روټرز سره وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولنډ د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د 20 میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولنډ کې د روسیې سفیر تیره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
نېشنل هیرالډ ونیزي چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پورس تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او نجونو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې ښځې او نجونې په تعلیمي، کاري، ورزشي، تحصیلي او نورو برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالډ خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلی او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 15 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطح د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو، دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخته اندېښنه شول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15 د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبې په ورځ ځینې یې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کراري مخته ولاړ شي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سیوي دي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. اروزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اروزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,162 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانې کتلی او په وړیا ډول یې دوا ورکړې ده. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
دا د اروزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځند ټیمونه دي چې د اروزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا 16 کال عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستیو کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم عبدالرحمن دی، دغه مشت مشره مزه دغه د سری میاشتې دغه چې موږ ترازی ډاکټران موږ دغه نه جنې خوشاله یو چې موږ ستا قدر کې ګټه رسولې ده چې د زمر خلګې لاسرسي و شپخانه فنش کولای بیچاره خلګې او دې چې دغه ځای ته راغلي دي کم یو څه دوای راکړې ده، پر هغه مو صبر کړی دی، خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته، نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته، خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي. دغه د رویسه انقلاب ته کمربنده رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکي دي. دی هم په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ګرځنده ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دغه عصمت الله اوسېږم د سولې د سیمې یم. دغه سرې میاشتې ډاکتران دلې راځي، موږ ته دوایې راکوي، ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن دغه یو دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي، یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغاني سره میاشت په اوروزګان ولایت کې 15 ګرځنده ټیمونه لري چې په لیرو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ، یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر ویان عرفان الله شرفزوی وایي چې یاد ګرځنده ټیمونه په سیمه کې هره ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځنده ټیمونه د اوپیډي، نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځنده ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي، همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې، له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اوروزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي، له همدې عمل افغاني سرې میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سرې میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال 65 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
همدارنګه باید یادونه وکړم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسی نه لرئ، کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو، خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران، هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي.
دا زموږ سړک ډېر خراب دی، د امساکلاس تر باغرانو پورې چې که یو مریض لرو، که یو مشکل لرو، چې دغه یو مریض هلته پیدا دی تر امساکلا پورې څور سواغا راڅخني ژوند د لاسه ورکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدینو ته زموږ دغه هیله ده چې موږ ته دغه سړک جوړ کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت یوولس تلرویشت دوستو یو.
تاسی پیغامونه مو واوریدل. همدارنګ نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. تاسې کولی شئ دغه خبرونه ته په 00 422 11 24 او 6 په دې شمیره باندې زنګ ووهئ زموږ سټوډیو ته، او هره ستونزه چې مو په سیمه کې ده هغه موږ سره شریکه کړئ. وزهرو کاروان پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمینه کابل کې شمیر خزو پیولاریون کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. جولیا پارسی یوه معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غلاریون نن له غرمې مخکې و. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خود جوش معترض میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري، او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندې او اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وویل چې دا باس چې وویل چې دا د باس موضوع نه ده. غلی دوجاریک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي به د دوحې ناستې ته نه بلل کیږي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناشاودیدونکو مواد یو شمیر ماشومانو ته مرګژوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امروختیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. اوکرانی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، او دوی د اوکرين په ختیځ کې له دې خاره دفاع کوي. د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا پرون تر 40 ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبي د 500 دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 43 مسابقې وشي، او پایلوبه د می په 12 ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولی چې دغه اوسني حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنې موږ به هم د جماع غدت د نشه دغه ووځي، هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاء الحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پوډرې راتلی چې ماته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کماندار صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړې دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې له نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولی چې دغه اوسني حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولی شي؟
د نشئی موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي، د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت ته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واښه او دشتي بوټی و او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې اوس به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه. او پاتس بل خبره چې دلته مشت دی به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې، یعنی موږ به د دماغ د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ډېرې چې یو دوا مواد یو شی وربالا چې بره بله خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور مو سه ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو بره به ډېر عزیزانونه به جوړوي. دلته که دغه عملیانو خوارانو ته یو شی وربرابر کړي، معنا څوک سازان دي، څوک وروره بنایان دي، ویرینګ سازان دي، هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شل بستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې کې کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دلته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکول کارون کی کچیرته دو یو په یو الکول اخیستل پریګ دی کې دای شي د تر په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي د بلې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي او په عین شکل سره د هیروینو کارون کې کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاء الحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ضیاء الحق ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسلک خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا له غجې نه چې بیا ایران ته پسې لاړم د بنایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یم. دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او دې تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړم، بال له درې وارونه بیا تېپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې څه لاړمه، دوی بس د بنډار یې نه وویل. وه دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته د اون شه دوه هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سس مخکې سمه وځي ما خوان باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولځي نه هغه ولځي زه نګوان نو دا مې غوښته لسې د شپې بیدار اوسم چې څوک چی شره شوي نسی بس دغه جنرال ما کله کله به دا ما دا کار وکاو چې تر څوک گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي بیا ورسته به وسې نشه به نو مې دا کار مخه نه راکو مجبور بوم سوال به نشه کولا به من کار کو کنه کوي به من سوي دا اوس دا خپل زه ما کنه چې نیمه اول خو غو نه خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدم مې دم سیدم مثلا دو ورځې به زه تشنه په نس کړی او اوس یو ورو به نه رسیدل د سړي جای به نه سوي چې ګره ستو سو کوم دا ونه وګوره اوس زه یو ماسمو دو ورځې زره په کار کوم 500 ورپې په مواد زی دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازون خو مې پریده از پیسې د تخیر مې زون خو میشه که خرابه کرده ده چه صبح میره لره نوینه کاره تا اوست نرکی اوست نگوره ده از زمان خپل از کرسو تا دیر نستم بگره زکس اقتصاد میبکه زهی پده زکس اقا پیسی سید کرس سور کمه نیما به دیمواده که میبی کنه مزدو خوارم از زوی منگلیسی مووی قرآن شریف مووی مکتب مووی در طول باید ووی زویدم خلدن سه طول پولی راتوی زوته څور توه مزه مال امات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غوړي سره ما سره بخونه ګرځي غوړي ما په جیب کې 500 روپیه داسې وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې می زمند یوال نور لرم هغه نور په بعض وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې داسې ټول ګرځي وغه لري زه هم چې په ځل کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ماته د مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر زوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزې لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زموږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکئ.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هېڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ دا دی د مشران به درته ووایي.
پوشم ښه، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکوئ.
ها دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دیره والا ستره مشی.
قومندان صاحب خیلی پا خیره خیرت ده.
شکر جوانده اوسی. رازا رازا دقل تا پا دقا چوکی که نه.
سامه ده قومندان صاحب، داده که نستم.
خیرو جان خدای ده خیر که چنگ را غلی.
قومندان صاحب تا تا خوزمو کاروبار در معلوم ده. لپرون رئیس واندخنه را تا پیدا شوی ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا دی ساده ای.
نو چه می ورته ویلی وای؟
ورته ویلی می وای چې زه له ساقیانو سره شریکیم او هر میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب ستاسو خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشه یي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بېرته خپل کار شروع کوئ. که خلکو څه ویل زه به یې ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قومندان ته ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.